درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هم لومړی خبرونه لرو چې ز اسمت ساروانی وړاندې کوم. د ازبکستان د بندنوی چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس د دایرولو لپاره چمتووالی نیسي. په هغه خبر پاڼه کې چې دغه وزارت پر خپل رسمي د پاڼه خبره کړې راغلی چې تاشکند په دوو اونیو کې د څه باندې شل هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي جرګه کوي چې په افغانستان کې د روان حالت په اړه خبري وکړي. د طالبانو حکومت هم تایید کړی چې د بهرنیو چارو وزیر به په دې ناسته کې ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعات او کلتور وزارت پرستیال زبیح الله مجاهد تیرش په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
یک هیئت امارت اسلامی افغانستان در روزهای آینده به تاشکند روانه هستند به سرپرستی وزارت خارجه کشور.
تیره میاشت د ازبکستان د ملي امنیت سلاحکار عبدالعزیز کاملوف په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې د دې غونډې په اړه خبرې کړې وې. د دې غونډې د ایجنډا په اړه ډېر څه ندي ویل شوي او دا حمله څرګندونه ده چې کوم هیوادونه به دې کنفرانس کې ګډون وکړي. اوچا یاد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې له ډنمارک مننه کړې چې له افغانانو سره 2.5 میلیون ډالر مرسته کړې ده. ډنمارک د افغانستان د بشري صندوق سره د سه شنبه په ورځ د 12 میلیون ډنمارکي کرونو چې 2.5 میلیون امریکایي ډالر کیږي مرسته اعلان کړه. د افغانستان د بشري صندوق لپاره ټول شوې مرسته د سختو اړمنو د لاسنیوي لپاره لګول کیږي. په پکتیکا کې د غازو د یو بالون په چاودنه کې د یوې کورنۍ یو غړی وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د سه شنبه په ورځ راپور ورکړی چې پېښه په سروبي ولسوالۍ کې شوې او د کور یو برخه هم نړېدلې ده. د یو ټپي حالت نازک شودل شوی دی. باختر آشان زیاته کړی چې د غازو د ټیټ کیفیت لرونکو بالونونو کارول او د دغو بالونونو یا ډبو په کارولو کې د کورنیو بې پروايي د دغه سخنړیو پیښو سبب کیږي. د هلمند ولایت په ګرش کې په یو ترافیکی پیښه کې یو تن مړ شوی او نور ژوبل دي. دا پیښه تیر شپه د ګرش ولسوالۍ د تاجدار بابا زیارت په سیمه کې شوې ده. ورد مورس په زابل کې په ترافیکی پیښو کې 43 تنه ټپیان شول. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت هغه اوازې رد کړې چې ګنې د پوهنې وزارت په یو خبري کانفرنس کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو اعلان کوي. دغه وزارت ویلي چې دا ډول اوازې د خلکو د ذهنونو د مخشوشولو لپاره خپرېږي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په عین حال کې ویلي چې د دوی امارت د هیواد د ټولو اطباو لپاره د متوازنو تعلیمي خدماتو د وړاندې کولو او د تعلیمي نظام د پیاوړتیا په وړاندې پر خپلو ټولو ژمنو ولاړ دی. د خیبر پښتونخوا د سواد په سیاحتي سیمې ګبین جبی کې د سیلانیانو موټر کندې ته لوېدلې چې پکې 11 تنه سپاره مړه شوي او څلور ژوبل دي. د سواد د ژغورنې ادارې په وینا پرون د سیلانیانو یو پیک اپ سوزکی چې 15 تنه پکې سپاره ول د ګبین جبی په لالکونو سیمه کې د موټروان له کنټرول ووت او لسکونه متره ژوري کندې ته ولوېد. د ځایي خلکو او د ژغورنې ادارې په وینا په دې پیښه کې 8 تنه ځای په ځای مړه شوي او څلور نورو په روغتون کې سا ورکړه. او د امریکا پوز پرون اعلان وکړ چې په سوریه کې د داعش یو مشر د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د امریکا مرکزی قومندانې ویلي چې ماهر الاقال په برید کې وژل شوی او د داعش یو بل مهم غړی ټپي شوی دی. د امریکا بی پیلوټ الوتکې د برید د ترکیې پولې ته نږدې د سوریې په شمال ختیځ کې کړی دی. د بشری حقوقو د څار ډلوي په افغانستان کې د برتانیي پوځیانو د احتمالي جنایتونو په باب د بی بی سی د راپور پایلې غموون کړي. د دې سازمان د آسیایي برخې مرستیالي پاتریشیا ګاسمن تیره شپه په دې اړه آزادي رادیو ته وویل چې برتانیا باید په دې باب ځواب ووایي. دا وایي د بی بی سی د پانوراما راپور بوجنون کوي دا د برتانیا د ځانګړو ځواکونو د لوري تر ټولو د جدي ممکن جنایت ښکارندوی دی. دا لومړی ځل نه دی موږ د دې ډول صحرایي قتلونو د ځانګړو ځواکونو په زندانونو کې د بندیانو د وژنو په اړه اوریدلی دي او اوس هغه وخت راغلی هغه هیوادونه چې سرتیرو یې په افغانستان کې پوځي خدمت کړی اقدام وکړي او وښیي د دغو جدي او سختو تورونو او د هغو کسانو په وړاندې چې ممکن جنګي جنایتونه یې کړي وي ځواب ووایي. له بلې خوا ګارډین ورځپاڼې د برېتانیا د پوځي پولیسو له قوله ویلي چې دوی له بی بی سي غوښتي چې په دې برخه کې خپل معلومات ورسره شریک کړي چې په دې اړه پلټنې وکړي چې آیا په افغانستان کې جنګي جنایتونه شوي او که نه دي. د بی بی سي د دې راپور په باب د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی هم عکس العمل ښودلی دی. جزئیات یې په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د برېتانوي پوځیانو لخوا د جنګي جنایتونو د ادعاو په اړه د فوري څېړنو غوښتنه وکړه. د بی بی سي نړیوال سرویس څېړنې چې د شنبې په ورځ په یوه خپرونه کې خپرې سوې ښیي چې د برېتانیا د هوایي ځواک د ځانګړو جزتامونو کمانډو د 2010 او 2011 میلادي کلونو ترمنځ په هلمند کې 450 ملکي وګړي له قانوني مقرراتو او اصولو پرته وژلي، خو د برېتانیا پوز حقیقت پټ کړی وو. د بی بی سي د پانوراما پروګرام د څېړنو د پایلې پر اساس برېتانوي پوځیانو هغه افغان سړي او زلمکي چې فکر یې کاوه عمرونه یې جګړې ته مناسب دي په بیلابیلو ماموریتونو کې په مشکوک ډول خو په ورته ډول وژلي دي. دا راپور چې د 4 کلونو څېړنو وروسته خپور سوی وایي چې په ځینو مواردو کې له ولسي خلکو څخه د وسلې په زور اعتراف اخیستل سوی. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی د جنوبي آسیا څېړونکي زمان سلطاني د بی بی سی د راپور له خپرېدو وروسته وویل د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د برېتانیا د ځانګړو ځواکونو خلاف د لګول سویو تورونو په اړه د اغېزناکو او رڼو څېړنو غوښتنه کوي څو د قربانیانو په برخه کې عدالت پر ځای سي او د جنایت له عاملانو سره حساب کتاب وسي. د څېړنې له مخې د برېتانیا د هوایي ځواک د ځانګړي جزتام جیکپړي صاحب منصبان هغه مهال د ډیر شمیر افغانانو پر وژل کېدو حیران سی وو او د خپلو پوځیانو دلایل ورته منطقي نه ښکارېدل، خو له دې سره سره جګپړو افسرانو د پوځ په داخل کې د ځانګړو ځواکونو په اړه د خپل شک خبر مطرح نه کړ چې وڅېړل سي. د برېتانیا دفاع وزارت د دغو څېړنو په ځواب کې ویلي چې مخکې څېړنې سوي او له هغه وروسته نوي اسناد نه دي وړاندې سوي، خو که تازه اسناد او شواهد وړاندې سي غور به پرې وکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلي غوښتنه کوي چې له دوی سره دی د کورونو په آبادولو او نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وشي. دوی وایي کورونه یې ویجاړ دي او یا په زلزله کې داسې زیانمن شوي چې د باد باران او واورې په وړاندې یې مقاومت له لاسه ورکړی دی. له بلې خوا ځایي چارواکي د ګیانې د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې په ځای بولي او وایي هڅه کوي چې ملي او نړیوال مرستندوی بنسټونه په دې برخه کې همکاري ته چمتو کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د ګیانې ولسوالۍ د خاندین کلي اوسیدونکي کوثر الدین وویل
تقریبا شاوخوا زموږ خاندین کلي فلر شهیدان ورکړي دي چې هغه له قربانیو څخه یو ځای هم په خپله چې زما پلار په شهادت باندې رسېدلی دی او دغه سره رقم ته زموږ نن شل په مینه دي چې ټول دا ویجاړ شوي دي، سرپناه ځای نشته. زموږ دغه خیمو تاسو وینئ چې باران شروع دی، هېڅکله موږ ګذرانه چې پکې کوله ټول زموږ کورنۍ او فامیل ټول د تونو سره لاس او ګروان دی او دغه نه اوس نه د مړی ځای شته چې موږ مړی پکې پخه کړو نه چای پخوله شو. ټولو نړیوالو مستاتو څخه او خصوصا د خیریه بنسټونو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې موږ ته په کم وخت کې باید د ژمي موسم را روان دی د سرپناه ځای راته برابر کړي.
د شهرګیان سیمې او سپینګیری شبیب چې زلزله کې یک کور ویجاړ شوی د مرستو د ویش پر څرنګوالي نیوکه کوي او وایي ډېرې داسې کورنۍ شته چې ځاني طرفات نه دي ورکړي خو مرستې یې تر ټولو زیاتې وړې دي.
په ښه ډول چرسدلی وای ویل بیا دا سر نه کېده. مشر منشته چې دا خپل کلی او خپل کایل په نظر ورته وکسي، خوږ شایي ته مریض ته زخمي ته خپل شای ورسی. داسې خال په میخ کې ډېر شته چې شهیدونه نشته ریپی وړي.
د بشري حقونو فعال او د ولسي جرګې پخوانی غړی سید احمد سراب چې د دې زلزلې له پایله د پکتیکا په زیانمنو سیمو کې خلکو سره د مرستو بهیر پر مخ وړي، د خلکو اندېښنې پر ځای بلي او زیاتوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې کورونه د استفادې وړ نه دي پاتې شوي.
لا اوس هم یوه ورځ نه بله ورځ باران کېږي او یا هم د ورځې یو وار دوه وار فاتمن باران کېږي. هلته دوې نیمې درې میاشتې وروسته واوره شروع کېږي او هغه کورونه چې پاتې سوي هم دي، هر کور یې تقریبا شل دېرش یا پنځوس ځایه چاودې کړی دي. هغه نه د باران طاقت لري او نه هم د واورې طاقت لري او نور کسان هم په خیمه کې اوسېږي. خیمې چې کومې توضیح شوي دي د نړیوالې ټولنې له خوا څخه یا د خیریه موسسو د خوا څخه، هغه نه ضد د باران دي، نه ضد د واورې دي او نه ضد د یخ دي، ډېرې نازکې دي.
بل لوري ته په پکتیکا کې طالب چارواکي وایي زلزله ځپلو ته اړینې مرستې رسېدلي او د سرپناه او د جوړولو لپاره هم د دوی لخوا د امکاناتو د موندلو په خاطر هڅې روانې دي.
د ازادي راډیو خبری ساعت
په ورسته ورځو کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو په چیرې بیا هلمند او زابل کې د کولرا ناروغي خبره شوې چې لکه بلې لشته لشه شلته نمړ شوی او سلګونه نور په دې ناروغي اخته دي. دا چې کولرا څه ده او د مخنیوي لپاره باید څه وشي، د قطر د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب له مسؤل ډاکټر فرید احمد سهیل سره مې مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلي چې کولرا څنګه ناروغي ده.
کولرا یو بکتریایي ناروغي ده چې ډېر کله د شدیدو اسهالاتو او کانګو لامل ګرځي. که په دغه ناروغانو کې د اوبو کمښت د ساتونو دننه درملنه نشي نو ډیر کله د مړینې لامل هم ګرځېدلی شي. د کولرا ناروغي معمولا د ناروغو کسانو په غایته موادو کې موندل کیږي. که چیرې هغه خوراکي مواد او یا هم اوبه چې خلک یې استعمالوي د دغه ناپاکه یا منتنو غایته موادو سره منتن شي نو دغه ناروغي و نورو کسانو ته خپرېږي. د کولرا ناروغي د یو انسان او بل انسان ته مخامخ نخبريږي.
د دې ناروغي د مخنیوي لپاره خلکو ته څه پکار دي چې څه کارونه وکړي؟
د کولرا ناروغي د مخنیوي لپاره درې ټکي ډیر مهم دي. اول د پاکو اوبو نه کار اخیستل. هغه اوبه چې مونږ د څښاک لپاره کاروو او یا هم روزمره د خولې وینځلو او یا هم د خوراکي موادو د وینځلو لپاره کاروو باید پاکی وی. ډاکټران معمولا د دغه اوبو د جوشولو سپارښتنه کوي. دویم د خپلو لاسونو پاک ساتل دي. د خوراک نه مخکې، د تشناب نه، د کار اخیستلو نه وروسته او هم کله چې د کولرا د یو ناروغ سره مرسته کوو دغه نه وروسته باید لاسونه د صابون او پاکو اوبو سره پریوینځو. دریم خپل خوراکي مواد باید ښه پاخه کړو. پاخه لوښو کې چې ساتو ساری باید تل پټ وساتو او خوراکي مواد تل ګرم وخورو. سبزیجات او میوجات چې کاروو باید د پاکو اوبو سره یې ښه پریوینځو. که څوک په دغه ناروغي اخته کیږي په خفیفو حالاتو کې هغه څه چې ډیر مهم دي هغه د مایعاتو معاوضه ده. د خفیف شکل اسهال لپاره د او آر اس ورکول ډیر مهم دي. تر دوه لیترو پورې د او آر اس اوبه د ورځې ډاکټران سپارښتنه کوي چې ناروغ باید وکاروي. که چیرې او آر اس موجود نه وي مونږ کولی شو چې په خپله په یو لیتر جوش اوبو کې نیمه قاشوغه مالګه او شپږ قاشوغې بوره واچوو او کورنۍ او آر اس ترینه جوړ کړو. اما که چیرې اسهالات زیات وي باید د ډاکټر او کلینیک په ورته کې ځنډ ونه کړو او ژر تر ژره خپل لاند کلینیک او یا شفاخانه ته مراجعه وکړو.
د قطر د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب مسؤل ډاکټر فرید احمد سهیل.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. رانا کلنې مشاعره چې ځند وروسته په کابل کې جوړه شوه، د میرمن ادبی بهیر پخوانی فعال غړي کائنات سعادت
په مې ډیر تاثیر وکړ. ما فرینده ما غوښته په همت باندې چې دوی را پاتې دلې او د مشاعره جوړ کړه.
شیر هم لرو.
د اسمان ستورو ته نه يم دلته ناسته، اندیښنې چې می کتار وی حال می اخله.
تاریخ ته مخه کوو. لیکوال او چلونکی سردار ولی پښتون سه
ک دوړي د نارنج په سر کې دوړي، ایرانیان باندې ګډیږي پښتنو تر لشکر استلې سوړي.
په ګلونو کې د وی اثر تاریخي مانی پاړه علم ګل سحر وای
پښ پښ سو متر مربع کې جوړ شوی د ګرلس لوی خونې لري.
او په دې خبرونه کې نورستانیانو د بندیزونو سرپیره خپل محفلونه په موسیقي تاوده کړی. نور مطالب هم لرو که تر پای را سره. رانا کلنی مشاعره د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او خوشحال بابا فکری بهیر پاتو په کابل کې د سلګونو افغان میرمنو شاعرانو او لیکوالو په ګډون تیر اونۍ جوړ شو. د غونډې وروسته میرمن کلتوري بهیر یو پریکړلیک خپور کړی چې په یوه برخه کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوی دی چې که غواړي په رښتیا ټولنیز عدالت ټینګ شي، افغانستان له احتیاجه خلاص شي، په خپلو پښو ودرېږي، اقتصادي وده وکړي او له نړۍ سره سیال شي، نو د ټولنې د نیمایي وجود د فلج کېدو مخه ونیسي، ځکه چې فلج وجود هیڅکله له سالم وجود سره سیالي نشي کولی. په دې پریکړلیک کې ټینګار شوی دی چې افغان ښځو ته د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په څیر د تعلیم، کار او د استعدادونو غوړېدو زمینه برابره شي، څو په دې توګه دوی هم د خپل هیواد په پرمختګ کې رغنده ونډه واخلي. د دغې مشاعرې په ویاړ به تیر کلونه د ښځینه لیکوالو او شاعرانو یو شمېر کتابونه چاپېدل. د کال غوره لیکوال به انتخابېده او د مشاعرې درې غوره شاعرانو ته به ډالۍ او ستاینلیکونه ورکول کېدل. په تیرو کلونو کې به په رڼا کلنۍ مشاعره کې کابل ته له بېلابېلو ولایتونو هم شاعران او لیکوالې ورتلې، ځینو به آنلاین هم ګډون پکې کاوه، خو سږ کال په دې مشاعره کې یوازې کابل میشتو برخه واخیسته. په افغانستان کې د رڼا په نوم د میرمنو مشاعره هر کال د جوزا په یو دېرشمه د کال په تر ټولو لویو ورځې جوړېده، خو سږ کال لږ وځنډېده. برخوالو یې یو علت دا یاد کړ چې یوه برخه ښځینه شاعرانې له افغانستانه وتلې دي. د افغانستان ښځینه شاعرانې په بهر کې څرنګه د بهیر نغرای له سړېدو ساتلی شي، په دې اړه مې د ښځینه فعالې او سندرغاړې آسیا مهرابي نظر اخیستې دی چې وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. خو سمدستي د میرمن بهیر له یوې مخکنۍ فعالې غړې شاعري او لیکوالي کائنات سعادت څخه اورو. دا اوس په جرمني کې ژوند کوي. په پیل کې به دا ترې واورو چې لومړی ځلې کله د میرمن بهیر په غونډو کې برخه واخیسته.
زه د مکتب په نهم صنف کې وم. هم یادېږي کله به چې زه د مکتب نه را رخصت سومه، دولس بجې به زه له مکتب نه را رخصتېدم او یوه بجې به د مونږ کور په خیرخانه کې و او د بهیر غونډې به چې وې هغه به د افغانانو کې جوړېدلې په کتاب خار کې. نو څنګه به چې له مکتب نه را ووتم پرته له دې چې کور ته لاړه سم ماړۍ وخورم، یعنې په وږې خېټه به زه تلمه هغه ته د بهیر غونډو ته، ځکه ما ډېره زیاته علاقه لرله.
ستاسو په یاد دی چې لومړی شعر مو کوم شعر و چې په بهیر ادبي غونډه کې ملوستی دی؟
لومړی شعر خو به مې ذهن ته را نه سي، ځکه ډېر کلونه وسول.
احساس دې په یاد دی چې لومړی شعر هم لوست، آیا د سټیج په سر باندې داسې ویره او ډار درسره و او که نه؟ په جرات هم شعر لوست.
نه نه ډیر په جراتم شعر لوست ځکه اغل ته فضا د سیو فضا ډیره دوستانه و ډیره صمیمی و حتی یعنی منګ ممدا شاعران لیکوالان به تل تر ټولیدل دومره یو بل تم د نګدیوالي احساس کو چې اصلا د ویر احساس او د سڅنه و
تاسو کوم شعر د بهیر په غونډه کې نقد هم وړاندې کړی
وو ما ډیر شعرونه هلته نقد ته وړاندې کړي دي
په نقد کې خو عادتا ځینې کسان د دې نقد ژبه د ځینو افغانانو هغه نه وي داسې پسته نه وي کېدای شي چې سخت انتقاد وکړي داسې یو څه دې په یاد دي چې فرضاً یو چا سخت انتقاد کړی وي او په تاسو ښه نه یې لګېدلې
نه په ما وو همداسې سوي دي چې به شعر مې نقد ته وړاندې کړی ده که کومه ستونزه به یې لرله ما ته به یې هغه ستونزه راښیله چې مثلا په دې ځای کې دا خبره داسې سوې دا که داسې سوې وای ډېره به ښه وه خو هېڅکله خپل نظر دا د بهیر غړیو په دې لهجه باندې نه دی اظهار کړی ما په شمول دغسې نورو لیکوالو شاعران ته خپل لیکنې او شعرونه به یې نقد ته وړاندې کول په داسې لهجه به هېڅکله د ګډونوالو به داسې برخورد نه کوه چې یا د چا زړه له شعر نه تور سي یا د نور مقاله ونه لیکي
په دې څلور کلن بهیر کې چې یعنی څلور کاله مو د بهیر په غونډو کې ګډون کړی و څه فکر کوي له لومړۍ غونډې تر وروستۍ غونډې ستاسو په لیکنو کې تغییر راغی
د ما په لیکنو کې به تغییر په دې راغی او هغه وخت کې چې زه بهیر ته تلم یعنی یو څو شعرونه او یو څو لیکنې چې ما هلته وړاندې کړلې او هغوی واورېدلې او زه یې تشویق کړم هغه د دې سبب چې زه به چې کله کور ته راغلم ما به په هفته کې دوه درې شعره یا حداقل یو شعر خو به مې حتما تیاروو چې زه یې په راروانې غونډه کې ولولم خو کله چې د بهیر غونډې داسې نامنظمې غونډې سولې نو موږ هم هغومره یعنی احساس به م نه کوو چې موږ باید یو څه ولیکو
دا خو د کمیت خبره ده چې د بهیر غونډو تاسو وهڅولې چې ډېره شاعري وکړي د کیفیت له پلوه څرنګه په دې څلور کلن نه زمانه کې ستاسو په شعر کې او په لیکوالي کې له لویه سره تغییر احساس کوي چې تغییر راغلی
که د بهیر غونډې نه وای شاید نن زه هیڅوک نه وای که زه هلته نه تلی او ما هلته نه وای اورېدلي څه مې نه وای زده کړي نو نن به ما لیکل نه سو کولی
که چېرته د رڼا کلنۍ مشاعرې ته راشم تاسو اوس په جرمني کې ژوند کوئ د کلان د رڼا کلنۍ مشاعرې په اړه چې مو کله دا خبر واورېدو چې دا مېرمنې او نجونې بیا په کابل کې راغونډې شوي دي او په دې مشاعره کې برخه اخلي زړه مو شو چې دې مشاعرې ته ورشي
حتی کله چې ما دا ویډیو ولیدله چې هلته ښځې راټولې سوې دي او ښایسته افغاني کالي اغوستي او سټیج ته ځي او غږېږي یعنی د ما زړه ډېر راډک شه چې اوس هم یعنی افغانستان کې ښځې راځي او هیله لري او یو ښه سبا ته هیله لري او واقعا په ما ډېر تاثیر وکړ او زه ډېره خوشحاله یم آفرین د هماغو ښځو په همت باندې چې دوی راپاڅېدلې او دا مشاعره یې جوړه کړه
کائنات جان صادر ډېره مننه چې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته کور ودان
تاسو نه هم ډېره مننه
د میرمن بهیر د وی بلی پخوانی فعال فرشته نجیم غنی شعر لرو جازادی راډیوی ادبی مجلې ته راستولې
د زړه سره دا کوڅې دی مست شوی د زړه سره دا کوڅې دی مست شوی دلته زمون د کلی حکم نه چلیږي هر مین د زړه خبره په جار وای څراغونه د زړه په کور بلیږي د زړه سره د زړه درد مین رغيږي د زړه سره د زړه درد مین رغيږي څو ټپونه څو زخمونه لا تازه دي پکې ته یې ستا ښکلا ده او ستا مینه د سرو وینو دریابونه لا تازه دي د زړه سره دا څو ورځې ښه پوهیږي چې دې مینه کې مړه کېږم او رغېږم څو نومونه دې له زړه نه هسې پاک کړم بیا د مینې له تړون سره جنګېږم د زړه سره ته خو ښه یې بده زه یم د زړه سره ته خو خیه بد زیم چې تر نیمې شپې یم وږی تږی ناسته ستا په نوم مې خوندور خواړه پاخه وي او سفره کې زه یوازې ستړې ناسته د زړه سره د زړه سره پیژندل دې راته ګران دي زړه دې ماته په درزا او راته ژاړي څو خوبونه مو په ګډه دې لیدلي خو د خوب زنګون له بل یوه نه غواړي د زړه سره د زړه سره ته به لا هم په دې سوچ وې چې غریبه پښتنه ده پت دې پالي د پردي ښار د پیغلوټو څنګ کې ناست یې فضا ښکلې او خوږه ده ست دې پالي د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه چې بهر دې چیرته کار و حال مې اخله د آسمان ستورو نه نه یم د آسمان ستورو ته نه یم دلته ناسته اندېښنې چې مې کتار وې حال مې اخله د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه چې بهر دې چیرته کار وي حال مې اخله د آسمان ستورو ته نه یم دلته ناسته اندېښنې چې مې کتار وې حال مې اخله د زړه سره دا څو شپې درته څه لیکم د زړه سره د څو شپې درته څه لیکم څو خبرې کتابونه مې په کار دي مخامخ شه په تندي باندې مې ښکل کړه ګله نوي امیدونه مې په کار دي ګله نوي امیدونه مې په کار دي
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
شزینه فعاله شاعر او سندرغاړی آسیا مهرابی په دې باور ده چې په بهر کې باید افغان نجونې او مېرمنې مشاعرې جوړې کړي. د دې پاند افغانانې کولی شي چې آنلاین مشاعرې او غونډې وکړي، خو اغلی مهرابی ټینګار کوي چې په افغانستان کې دننه هڅې بیا هم ډېرې اغېزمنې دي.
افغانان چې ځایي دي، یعنی هغوی باید واقعا ځای پر ځای ژغ پورته کړي، هغوی باید عکس العمل ښکاره کړي. مثلا یوه بېلګه په د تېرو ورځو کې په افغانستان په دننه په کابل کې د ښځو ادبي بهیر یوه مشاعره جوړه کړې وه. هغه مشاعره دوی ډېره ښکلې او ډېره موافقه جوړه کړې وه. په هغې مشاعرې کې چې نن سبا چکچکي او د موسیقي ژغ منه دی، خو په دې مشاعره کې په بکګراوند کې یا په پس منظر کې هم موسیقي وه او هم د هر ګډونوال وروسته به چکچکي کېدل. یعنی زه دواړه دا پر ځای ګڼم او دا خپله یو پرمختګ دی.
د بهیر په غونډه کې ډېرې هغه برخوالی نه وي ځکه چې هغوی بهر ته تللي، نورو هیوادونو ته تللي دي. فکر نه کوي چې ورته هڅې په خارج کې هم د میرمنو لپاره پکار دي چې دوی دغه غونډې جوړې کړي او دغه بهیرونه فعال وساتي؟
زه خپله د دې سره ډېره همغږې چې وسی، خو نه متاسفانه په دې وروستیو کې همدا شوزو انجونو نه پېژم په کوم دلیل یو څه سره بې اتفاقي ده او دلکې جوړې کړې دي. دغه غونډې چې اول د افغانستان په دننه کې وسی او بیا د افغانستان په بهر کې، هغه هم د عمومي وسی، د سینې چې دلکې یا نه پېژم ټوټې ټوټې
په بهر کې څنګه کېدای شي چې د بهیر غونډې افغان مېرمنې او نجونې فعال وساتي؟
په بهر کې کېدای شي. په بهر کې یوه چاره ادا ده چې مثلا په اروپا کې هغه فعالین یا هغه ادبپالې هغوی کولی سي چې سره راټولې سي، مثلا د اونۍ په پای کې او پاته سوه نورې، هغوی د هرې ستونزې په دلیل چې نسي کولی هغوی کولی سي آنلاین په اصطلاح ډېر امکانات شته چې په دغسې غونډو کې ګډون وکړي.
اسیجانې، پخوا به تاسو او ستاسو نورو ملګرو سملاسي مشاعرې جوړولې او په ځینو ویبپاڼو کې به مو خپرولې، آیا فکر نه کوئ چې ورته کوششونه باید پسې زیات کړي او تاسو کم کړي؟
بله، دا کوششونه باید زیات شي او دا کوششونه کرشیا وام د یو کس یا د یوې میرمنې انجلۍ په مشرۍ سره قرار قرار کمرنګ کیږي. که دغه سی ورته هڅې دو کسانی د پراس کې یا په مشاعره کې پر مخ یوسي بیا امکان لري. یعنی هغه وخت چې موږ دغه مشاعره کولې یوی با تنظیم ولی یوی با مثلا اول با یوی وراندیز وکی چه رازی یو مشایره او کو اکثر دا غشان پا دا غورستوی پینزوش پر رو کلونه که خودستایی ونسی دا غما پر مخورلی او دا غ... یعنی بیتونه با ما طول را طولوله دا فیسبوک دا هر کومنت سخه دا هر گدونوالی او دا بیخی بی حد دیر کار درلودی چه بالاخره از ما دا ارزنی او کورنی چارو او په اصطلاح دغه ستونزې به ونه وایم هغه بوختیاوې چې ما لرلې هغه د دې مخه یو څه ډپه کړه ځکه چې زه ورته یوازې وم که دغه کارونه په ګډه وسي او په راس کې څو کسان یې دغسې فعالیت وکړي دا به امکان ولري او دا به اصلا یو ډېر مثبت ګام یو رنګ به راوړي خو متاسفانه زه دغه نورې میرمنې او پیغلې هم نه ملامتوم ځکه د افغانستان حالات دغسې راغلی دی شوي چې دوی ټولې یا مثلا د وطن نه بهر د وتلو په حالات کې دي یا د ګواښ سره مخامخ دي او دا چې دغه قیودات چې وځول دغه لا نور هم پسې ډېریږي یا پسې ډېر سوي دي.
له هغې له مهرابي څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته به له لیکوال او څېړونکي سردار ولی پښتونځي څخه واورو چې د افغانستان د تاریخي ځایونو ساتنې او حفاظت ته اندېښمن دی.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
روسل هغه چې په کندهار کې د نارنج تاریخي مانی په حریم کې د وی مدرسې ته جوړېدو راپورونه خپاره شول. د کندهار د اطلاعات کلتور ریاست له شاروالي وغوښتل چې د مدرسې له جوړېدو لاس واخلي. د نارنج تاریخي مانی د اهمیت په اړه صادق رښتینی د لیکوال او څېړونکي سردار ولی پښتونځي سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې د نارنج مانی تاریخي ارزښت په څه کې دی.
په تاریخي لحاظ د ارغنداب په حوزه کې د کندهار د دریو شهرونو نمونه ثبت چې لومړی یې د اراکوزیا په نامه، دوهم یې د سکندریه په نامه، او درېم یې د احمدشاهي کندهار په نامه چې یوه برخه تر اوسه پورې هلا هم شته. روایت دی چې درې سوه کاله وړاندې چې کله سکندر پر دغو سیمو راتله نو په بعضو سیمو کې د ښارونو جوړولو امر هم کړی دی. د هغه په اړه ویل کېږي چې په نړۍ کې یوولس ښارونه جوړ کړي دي چې یو پکې همدا د کندهار زوړ ښار دی. روایت دی چې د کندهار او کپکاس ښارونه چې د سکندریه په نامه یادیږي اصلا په یو وخت کې جوړ شوي دي. د شفاهي روایتو په مټ چې دغه ښارونه به په بیګار او په زورواکي د خلکو د خوا څخه جوړېدل او دولتونو به پکې دغه وخت دولتونو به پکې مصرف نه کاوه. دا ښار د نادر افشار تړاکه پورې ودان وو خو کله چې درې سوه کاله وړاندې هغه د توکو ملي حکومت ړنګ کړ ورسره سم د کندهار زوړ ښار هم په بشپړ توګه وران شو. په دې ښار کې تر ټولو مهم ځای د نارنج ماڼۍ وو چې د ښار په منځ کې د یوه مرکزي کلا یا ارګ په شکل ودانه وه او د باچاهانو د اوسېدو مینه وه. د هوتکو په نارو کې د دې ماڼۍ یادونه ډېره کېږي چې که اور دی د زینو په غره کې اور دی، پښتانه په غره کې تیت تی شاه حسین له نارنج جنگ ته سپور دی. یو بله ناره ده چې که دوړي د نارنج په سر کې دوړي، ایرانیان باندې ګډیږي، پښتنو یې تر لشکر ایستلي سوړي. د دې ماڼۍ په اړه ویل کېږي چې دې ماڼۍ څو مهم او ستر برجونه، دروازې او د هغه وخت خندقونه درلود. ویل کېږي چې څلور ستر سوپان او لمځک سل متره لوړ خندقونه او د حکومت د هغه وخت د چارو دفترونه تر ډیره پورې په دې ودانۍ کې ودان پاته وه. ویل کېږي چې د میرویس نیکه کورنۍ به په هفته کې یوه ورځ په دې ماڼۍ کې ادبي ناستې کولې او دلته یو ستر کتابتون لاره. علامه حبیبي په دې اند دی چې پټ خزانه اصلا په دغه ماڼۍ کې د ادبي ناستو زیږنده ده. د پټ خزانې مؤلف محمد هوتک چې دغه ودانۍ یې لیدلې ده لیکي چې علي حضرت شاه حسین به په هفته کې یوه ورځ په دغه ماڼۍ کې د شاعرانو او علماو سره مجلسونه کول. د نارنج ماڼۍ په اړه ویل کېږي چې دغه برجونه ډېر ستر وه، شاه برج، د ډډې برج او د بدی برج. دا سیم ویل کېږي چې د برجونو تعداد څوارلس ته رسېده او همدارنګه د دې کلا ځینې دروازې ډېر مشهوره دي لکه د مشهور دروازه، بابا ولی دروازه، کیتول دروازه او ځینې نورې. څرنګه چې دغه ستره ودانۍ د یوې مصنوعي غونډۍ پر سر جوړه شوې وه او غونډۍ لاسي وه، کله چې د نادر افشار دخوا دغه ودانۍ وسوځول شول سیمه ییزو خلکو د خپل کرنیزو ځمکو دپاره د دغې ودانۍ څخه ډېرې خاوري او بلاخره دغه وداني لخپل اصلي حالت ووتل او په قراره قراره د پامه ولیدل.
تاسو خبر یاست چې په دې ورستوي کې د نارنج ماڼۍ په حریم کې د وداني زوچارو راپورونه خبره سول، دا څومره د اندېښنې وړ ده؟
د 1960 د یو فرانسوي د البوم په موټ کموږ اوسنۍ د ماڼۍ حریم لاغه وخت اکسو سره مقایسه کو نو ویلی سو چې له 70 تر 80% د حریم د دې ماڼۍ لاندې سوی دی. تر ټولو بدمرغي دا وه چې 40 کاله وړاندې د روسانو او مجاهدینو د جنگ پر مهال د هغه وخت د دولت لخوا دلته د وسلو لوی ډیپوګان جوړ سو. په دې سره به مجاهدینو هر وخت په دغه سیمه کې ستر جنگونه کول. جنگونه د دې لامل سو چې نه یوازې دغه سیمې له تاریخي ارزښت بې برخې سپې، بلکې ډیرو سیمه ییزو زورواکو د دې سیمو د لاندې کېدو او کرهنې دمځکې د جوړېدو لپاره هڅه وکړه. ورپسې 40 کاله وړاندې چې کله تیر دولت په وجود کې راغلی، بیا د نور ولایتو خلک د ناامنۍ له امله کندهار ښار ته راډېر سوه. په دغه وخت کې هم یو تعداد غصب وسو. د بعد مرغه دغه وخت دولت په یو نامعقول کار سره یو پوخ سړک د نارنج ماڼۍ وڅنګ ته تیر کړ چې اصلا دغه سړک د ماڼۍ په حریم کې و. دغه سړک هم خلکو ته دا ذهنیت ورکړ چې دا لکه چې بیخي د اوسېدو سیمه ده. همدارنګه د دغه سیمې یو تر ټولو لویه ستونزه دا هم و چې دلته دوه داسې ځایونه و چې خلکو پکې غصب نه باله. یو پکې د میاسه په نامه مدرسه او یو زیارت. دغه دوو ځایونو خلکو ته دا جرات ورکړ چې په قراره قراره پر خپل سر هغه ځایونه پراخ کړي. د بعد مرغه اوس حالت داسې راغلی دی چې فقط د جنوبو خواته او د ختیځو خواته لږ سیمې پاتې دي. د ماڼۍ نور حریم تقریبا ټول لانجه سوی دي.
تاسو کابل او یو شمیر نور ولایتونو ته تازه سفرونه کړي او هلته مو د ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنې کړي. په مجموع کې د افغانستان د تاریخي ابداتو اوسنۍ وضعیت څه ډول ارزوي؟
بله، زما د کابل سفر پای ته ورسېد او په دې 15 ورځني سفر کې ما تقریبا 25 تاریخي سیمې لکه تاریخي مقبرې، تاریخي کلاګانې، تاریخي باغونه او نور تاریخي ځایونه ولیدل. دوه ځای په کې د سخت اندېښنې وړ و چې له جدي ګواښ سره مخ و. اول په کې تپای مرنجان چې د ارواښاد نادرخان د حضرت موزه شاه پلار مقبره هم پکښې کې ده او د محمد زو برغزو سردارانو مشران دي، همدارنګ ډیپلوماټان دي او همدارنګ د قبایلو پښتونخوا ځینې نامتو شخصیتونه دي. ویل کېږي چې پخوا دلته 10 امنیتي کسان د کورنۍ چار وزارت خوا د دغه مقبره او دغه هدیرې د ساتلو لپاره موظف وو. د اوسنی دولت پر اتک سره دغه 10 امنیتي کسان اخصصي وو. نو په دې وجه ځایي پوجیانو، غلو، کچکبرانو او د ټولو په ګډه د دغه تاریخي مقبره، هدیرې او سیمې څخه کچاکي مواد ایستل. ما داسې وفهمول چې هر شپه دلته کیندنې کیږي او دغه د تاریخي قبرونو، تاریخي کتیبې او د مقبرې روشندانونه، کلکینونه، دروازې د اوس ټول له منځه تللي وو.
دوهم ځای د دارالامان ماڼۍ وه. د کابل ښار په منځ کې دارالامان ماڼۍ چې او څو کاله وړاندې د افغانانو د خوا په بسپنه جوړ شوه او یو تاریخي ودانۍ د پاسیا کې اوس د خلیفہ مولوی صاحب خلیفہ دین محمد په نامه یو چا په مدرسه اړولې وه. ما چې کله ولیدل چې د مدرسې شاګردانو پر تاریخي دیوالونو یادګارونه او نور شعرونو اشعار لیکلي وه، نو زه په دې وپوهېدم چې دغه تاریخي ودانۍ اهمیت قرار قرار له منځه ځي. البته ما د دواړو ځایونو اندېښنه له چارواکو او بعضی فرهنګي ملګرو دوستانو سره شریک کړل. په دې هیله چې د دوه دواړو تاریخي سیمو د ژغورلو جدي هڅې وشي.
د حکومتونو ترڅنګ د تاریخي ابداتو د ساتنې مسولیت د چا دی؟ یاوس چې د هیواد په یو شمیر سیمو کې د تاریخي ابداتو د غصب او تخریب راپورونه خپریږي، څه کول پکار دي؟
د اوسنۍ دولتونو څخه د تاریخي سیمو د ساتنې هیله ځکه نسی کېدای چې اکاډمیکې ادارې او د کلتور وزارت او نور برخې د زورواک په مقابل کې اجرایه قوه نه لري، نو ځکه یې د ساتلو توان هم نه لري. زه فکر کوم پر دې مسولیت په عامه کې د افغانانو تر ټولو لوی مسولیت جوړیږي. که هر کس داسې یو سند ولري، یو عکس ولري، یو ویډیو وکړي د دغه سیمو او دا ثابته کړي چې دغه سیمه کې تاریخي کیندنې کیږي، غصب کیږي یا تاریخي آثار لوټیږي، اوس ډیر خلک د دغه رقم موادو
هرکلی کوي او په دې ډول سړی کولی شي خپل غږ رسنیز کړي او تر اړوندو ادارو پورې ورسوي. زه فکر کوم په دا وروستیو کې دوی درې داسې موضوعګانې پیښ شوې لکه د ګریش کلا چې د حکیمان د خوا ونړول کېده د مدرسې دپاره، بیا ځوانانو غږ پورته کړي د شمرغه، د ولایت چارواکو د کلتور وزارت په دې وخت کې اقدام وکړي او کار ودرېدي. د نارنج ماڼۍ موضوع ده د ښاروال دخوا کار درول، د کندهار د ښاروالۍ دخوا اوس کار درول شوی دی. همدارنګه د ګردیز د ولایت سار موضوع ده چې در اړوند چارواکو پر رسېدلې ده. که دغسې رسنیز کوشش وسي او هر سړی د خپل جیب په موبایل باندې دا شی عکاسي کړي او بیا یې تر رسنیو ورسوي، په ځانګړي ډول تر سوشل میډیا او خواله رسنیو پر دا شی ورسیږي، ډېر ژر موږ کولای سو په غږ لوړېدو باندې د غصبینو مخ ونیسو یا عقلا دولت ورته متوجه کړو. په نور نړۍ کې برعکس د تاریخي سیمو د ساتلو دپاره د جی پی ایس یو ماډرن سیستم شته چې په هغه ډول بیا څوک نشي کولای چې غصب وکړي، ځکه د جی پی ایس د نقشې په مټ هغه ډېر ژر رسوا کیږي. د بده مرغه زموږ په هیواد کې لا په دغه برخه کې کار نه دی سوی، که سوی دی هغه د ډېرې ټیټې سویه دی.
له ښاغلي پښتونځي څخه په منندې وست افغانستان د یوې روغې تاریخي ماڼۍ په اړه. په ارګ کې دلکشا ماڼۍ یو روایت دا دی چې د دې ماڼۍ نوم له هغې ودانۍ اخیستل شوی چې د کابل له بالاحصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه. شاه زمان په 1293 کال کې پاچا شو، اووه کاله یې پاچاهي وکړه، بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته یې تبعید کړ. په ارګ کې د دلکشا ماڼۍ په اړه د ارګ دننه او پرون له لیکوال علم ګل سهر څخه اورو چې دا ماڼۍ کله جوړه شوې، څرنګه جوړه شوې، څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت.
چې د اخبار د 1291 کال په لسمه ګڼه کې ذکر دي چې دغه ماڼۍ چې ده دا بېنظیره ماڼۍ ده، بېنظیره او بې قصره ماڼۍ ده. یعنې په افغانستان کې په دې سره یوه بله ماڼۍ نشته. نو دا د نوم بیکګراوند کې شاید دغه وي. دغه ماڼۍ د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړه شوې ده. کله چې امیر حبیب الله خان د هند په سفر تللی و، بیرته چې د هند راغی، بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوې ماڼۍ جوړه کړي. نو له مهمو مخورو کسانو سره، د حکومت او حکومت د باندې مشرانو سره یې پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې، د باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1290 کال کې کېښودل شو، اسمبلی په میاشت کې، او رسمن پرانستل شوه. کار جوړه شوه هغه د 1295 کال اسمبلی میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو، ټول مواد چې څو ده ټول ورته برابر شوي وو د مخه. او ویل کیږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو، او نور مواد ټول د افغاني مواد وو او مختلف مواد وو. عزیزالدین وکیلی په ځای لیکي چې دلکشا د بای محمد خان فراشباشي د زوی محمد امان خان په سرپرستی باندې جوړه شوه. یعنې هغه د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې و په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو الماني انجینر فلاش په نامه باندې کار کاوه، خو دی خواجه راولوېد او زخمي شو. بلده وروسته یو بل انګریز انجینر و، هغه د دې کار مخته یور. د دلکشا ماڼۍ مواد ټول افغاني مواد و، یعنې د جوړول وي، او حتی بیل دی چې سیخ او کانکریټ پکې وکارول شي. نور مواد و، مثلا په دې کې مختلفو خاورو ترڅنګ چکه یغواش دی او په جنو برخه کې یاګی رجن هم کار اخته سوی ده. دو پوش لري لوی دیوالونه ای او چې ترمنځ یعنی دو دیوالو ترمنځ دومره ځای ده چې سړی پکې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده. دیارلس لویې خونې لري. چاره یوه یې سوري اوږدوالی یې شل او سوري نوي متره ده. دوه لوی سالونه لري. همدغسې نورې کوټې هم لري مختلفې. په دلکوشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفت ده. په دغه لفت کې البته اوس دوه لفته دي چې یو وروسته جوړ شوی ده، خو یو یې پخوا جوړ شوی و په هند کې جوړ شوی، البته د هند ممبئی ښار کې جوړ شوی ده. دا پخوانی لفت ده چې د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېده، یعنی په هغه باندې جوړېکېده، تنظیم کړی و دغسې. اوس یې په نوي شکل برقي کړی ده، خو هماغه پخوانی شکل ده. د دې ځنګلونه دا ده چې دا هر ځای درېدی شي، یعنی داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفتونه چې یو منزل ته بل منزل ته بدرېږي، بلکې دا په نیمایي کې هم کولی شي چې بېرته شاته لاړ شي مخکې دې چې هغه بل منزل ته رسېدلی. نو جالب لفته او ډېر تاریخي هم ده. په اصطلاح په لیکوشا ماڼۍ کې ډېرې مهمې غونډې هم شوې دي، او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبی دفتر به و او ګلخانه د رومي دفتر و، او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې شوي دي. د ملت یووالي په نامه باندې یو جشن و د امیر حبیب الله خان په وخت کې به جوړېده. دا به د سرطان په 12 نېټه هر کال جوړېده، او په 1209 کال کې کله چې دا جشن جوړېده، مخکې دې جشن جوړ شي برق له جبه سراج جبه ترا انتقال شو، او دغه اول د جشن لپاره ارد څراغان شو. د ارګ ارد د دغه ماڼۍ چې ده یو ښایستوالی په دې کې ده چې باغ په منځ کې ده. شاوخوا یې ونې دي او ګلان دي. 1440 درس مختلفې میوهدارې او غیر میوهدارې ونې دي، او 1440 درس مختلف ګلان دي. شاوخوای کله به چې په بهرني آیاتان راتله، لکه د نورو هیوادو پاچاهان، رئیس جمهوران او صدراعظمان، نو هغه یادګاري نیالګۍ به یې، یا دوستي نیالګۍ به یې چې شو همدلته بیا شو کښېناوه زیاتره. متاسفانه ما شرط څومره تلاش وکړه، دا مې پیدا نه کړې چې کوم نیالګۍ چا ایښی ده. یعنی دلته ډېر تاریخي شخصیتونه راغلي دي. دا ضرور و، البته دا نمور دي بېغوري او بېکاري یو نښه ده چې دا نه دي لیکلي، نه دي لیکل شوي چې مثلا دا د کوم هېواد رئیس جمهور ایښی ده او څنګه ده.
د لویدیز نورستان په منډول کې ځوانان د اختر او خوشیو په مراسمو کې له خپلې محلي موسیقي څخه استفاده کوي، او ځوانان ورته په خپل نوبت ناڅي. که څه هم چې د طالبانو له بیا راتګ سره د موسیقي بازار سوړ شوی، ګڼ هنرمندان له افغانستانه وتلي او یا هم د موسیقي د آلاتو پلور ته اړ شوي دي، خو په منډول کې ځوانانو خپل مجلسونه او بنډارونه په موسیقي ګرم ساتلي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
دا د لویدیز نورستان منډول ولسوالۍ کې د لوی اختر په دریم ورځ په یوه دیره کې د راټولو شوو ځوانانو د خوښۍ مراسم دي چې پکې نورستاني موسیقي ته نڅا کوي. د سیمې یو تن اوسیدونکي محمد یعقوب خان د دغه بانډار په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ځوانانو مینځ کې چې جوش مجلس ده، او بعضی پکې په خپل خوښه جګیږي او ګړیږي. البته دغه پروګرامونه په دې وطن کې ډیر خلکو سره موسیقي او هنر ډیر رواج دی، او ډیر مینه ورسره لري.
یعقوب خان وای د ختیځ نورستان په گاوند او د کوزی پختونخوا چترال کې د کلاش خلک چې اصلا نورستانین دی او د امیر عبدالرحمن خان د حکومت او دلته د اسلام لخپراوی له ډیورن کرخې بلې غاړې ته اوښتي، اوس هم په مړي ژوندي او نورو مراسمو کې نورستاني موسیقي غږوي.
ټولې غږ ده چې د افغانستان په سطح ده، په نورستان کې البته رواج ده، او د چترال کلاش خلک چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې نورستان نه تښتېدلی دی او پخواني کفري دین کې دوی هلته اوسېږي. هلته درې کلي دی هم هلته پاتې دی، ټولې نه هغوی هم استفاده کوي، او دلته هم اکثر محافلو کې دغه ټولې نه خلک استفاده کوي. شپانه چې دی په غرونو کې دغه کوي.
هغه وایي که څه هم چې په هیواد کې د طالبانو بیا واک ته رسېدو سره د موسیقۍ پر غږولو او اورېدلو بندیز لګول شوی، خو دوی لا هم د محلي موسیقۍ پر غږولو د خوښۍ پروګرامونه ګرم ساتلي دي.
اسلامی امارت په دې کې ډېر خلکو سره څه کار نه لري، ډېر داسې نور موضوعات دی چې دوی کار وکړي، لا دا موضوعاتو ته
پاتې دی. خلک په کلي کې آزاده فضا کې خپل پروګرامونه سرته رسوي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې لري پروت غرانی او له طبیعي ښکلاو ډک ولایت دی چې خپل دود دستور او موسیقي لري چې اوسیدونکو یې لا هم دا ټول ژوندي ساتلي دي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.15.
اوریدونکو او کتاب سید انعام الله متحیر د کندهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د دریم کال محصل د نصیر احمد احمدی بغدادی پیر ناول لوستی دی. لومړی به د دې ناول کیسه په لنډو ترې واورو، بیا به یې دا نظر هم در سره شریک کړم چې ولې دا ناول د لوستو لپاره انتخاب کړی دی.
دا بغدادی پیر ناول دا کاغلی نصیر احمد احمدی هغه شاهکار ناول دی چې تر ډیره د انګلیس جاسوسي توطیه پکې بربنډې شوې دي. دا ناول کیسه چې تر ډیره د ډیور جانس چې په ناول کې نوم بغدادی پیر دی په یادښتونو باندې پیل شوې ده، چې دغه یادښتونه د سوزان په نوم یوه نجلۍ لولي. ناول د امان الله خان په اړه په ټوله کې د افغانستان د پرمختګونو پر وړاندې او د افغانستان د ټولنې پر وړاندې د انګلستان د شومو پلانونو یو حقیقي انځورګري کوي. څرنګه چې افغانان او افغانه ټولنه په ځانګړي ډول پښتني ټولنه پیر او ملا ته ډېره عقیده لري، نو د همدې عقیدې په اساس چې د همدې عقیدې څخه په استفاده باندې بغدادی پیر یوې سیمې ته ځي، هلته ځان ته دربار جوړوي او د پیر نوم ځان ته ورکوي او د افغانانو عقیدوي انحراف باندې. نو له دې سره کله چې بغدادی پیر هغه سیمې ته ځي، هلته د افغانانو په عقیدوي انحراف باندې پیل کوي او دا لړۍ دوام پیدا کوي، چې همدا لامل کیږي چې د امان الله خان پر وړاندې د خلکو او ټولنې توطیې راپورته کیږي او د هغوی د غبرګونونو سره مخ کیږي. بالاخره غازی امان الله خان دې ته مجبوره کیږي چې هیواد پرېږدي او له هیواد څخه مهاجر شي. دا چې ما ولې د بغدادی پیر ناول د لوستلو لپاره انتخاب کړ، یوازنی لامل دا دی چې زه له ناول لوستلو سره ځانګړې مینه لرم. په ځانګړي ډول د ښاغلي ارواښاد احمدي صاحب له ناولونو سره، چې هر یو ناول یې په ډېرې مینه سره لولم او لوستی مې دی. نو بغدادی پیر ناول مې هم د همدې دلیل په بنا باندې انتخاب کړ. و مې لوست واقعیت هم د احمدي صاحب ناولونه او په ځانګړي ډول د بغدادی پیر ناول د افغان ټولنې یو واقعي انځورګري ده او د افغان ټولنې د رواجونو یو ځانګړی ترسیم دی.
ګوربوري د هر وړي په موسم کې د کونړ په یو شمېر غرونو کې پخېشي. نجونی اواله کانی را ټولوی، څوک خپل خوري، څوک نورو ته سوغات لیشي او یو شمېر بیا د پلور لپاره بازار ته وړي. اسداباد ته په دې راپور کې په ګورګورو پسې ځو.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
دوویش کلن سراج الدین د اسدآباد ښار کې پر یوه لاسي کراچۍ شل کیلو ګورګورې چولی او د سرک خی اړخته سره او سوزون کې لمر ته ولاړ دی. وایي
د غرونه خلک راوړي او موږ دلته اخلو بیته یې در خرڅوو یو 5 روپۍ غرمي کې موږ هم پاتې کېږي د هغې هم پکې یو 5 روپۍ نفقه د هغې سیرېږي. دا یو خامې وه د ګورګورې په کونړ کې ډېره ده. په زیات اندازه د ګنجګل ګورګوره شوه د مرورې شوده دغسې نورو ځایونه هم راځي.
د هغه په خبره چې ګورګورې نجونې هلکان او لویان ټول خوښوي او یو شمیر کسان خو یې خپلو دوستانو ته د ډالۍ په ډول نورو ولایتونو ته هم وړي
او د تحفې په شکل ننګرهار ته کابل ته لغمان ته دیلا پوته هم لیږل کېږي. دا وچېدیم شي خلک یې د چیو سره خوري ډېره خوږه میوه ده. د خوند دپاره یې خلکو د ګاړۍ نه اوچتوي په لاس کې نیولې په لارې خوري کیلو په 150 روپۍ 40 روپۍ.
مروره هغه ولسوالی چې پکې د ګورګورو زیات قدرتي بوټي شتون لري. د همدې سیمې اوسیدونکي لیکوال او ژورنالیست محمد شعیب غروال راته وویل که څه هم چې ګورګورې د حاصل راټولولو په موسم کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو وسیله ده، خو د دې تر څنګ د خپل ارزښت له امله پښتو ادب او په ځانګړي ډول لنډیو ته هم لاره کړې او زیات یې ینجونو ته ویل شوي او یا هم نجونو ویلی دي.
د اوړي په موسم کې په غرونو کې ګورګورې پخېږي. د هماغه سیمو خلک غرونو ته ځي، ګورګورې راڅنډي، بیا یې راوړي بازار کې خرڅوي. په رېړو باندې امبار خطي او خلک ورځي او ګورګورې اخلي. دا د خلکو د کاروبار یو وسیله هم ده. هغه څوک چې دغه ګورګورې خوري، دغه توروالی، دغه سره د شونډو توروالی، دغه ټول شیان په ادبیاتو کې راغلي دي، ټپې ویل شوي دي او زیاتره د نجونو لخوا نه ویل شوي دي. ګورګورې تخره، ګورګور خوره، مومانې مال رالیږه، رنځوره یمه.
د خلکو په خبره چې په تیرو جنگونو کې د کونړ د نورو ځنګلونو په څیر د ګورګورو ونې او بوټي هم وهل شوي، خو اوس حکومت ته پکار دی چې د نښترو، څیړیو او نورو ځنګلونو تر څنګ د ګورګورې هم له وهلو وساتي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا د ځنګلونو ساتلو او پالنه کې له ولسونو د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ په زیاتو ولسوالو کې دغه ګورګورې وجود لري. چړی ونتې او کلک بوټی دی، چړی چې کمزای کې کېږي هغه ځایونو کې دا هم کېږي. او خاصیت یې دا دی چې دا په ګرم علاقه کې ډېرې کېږي. او څرنګه چې نور بوټي د وطن او د علاقې ښکلا ده، نو دغه هم یو میوه ده او د علاقې او ښکلا یو نوم دی. یو داسې بوټی دی چې هغه په خپله راخیږي، بېرته د اوبو هم ضرورت نشته دی او میوه هم ده. نو د ټول ولس نه همدغه غوښتنه ده چې په کوم علاقو کې دغه ګورګورې وجود لري، د دغه د بوټو خصمانه وکړي، ساتنې وکړي او د وهلو نه وساتي.
د ګورګورو بوټي د کونړ، خاص کونړ، سرکانو، مرورې، شولتن، شیګل، وټپور، اسمار، څوکۍ او د یو شمیر نورو ولسوالیو تر څنګ د ډیورن کرښې بلې غاړې باجوړ او مومندو کې هم شتون لري چې له درکه یې هر کال خلک یو څه عاید ترلاسه کوي.
د ګلنار بیگم د ګورګورو له سندرې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه غواړم. تر بیا ښه دی.